السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوریزه امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د ورځنی غونډنن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي او سبا د شنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان استیفن دوجالیک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان مېرمنې ګډون ولري. ځینې ورسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاګل رضایي برخه اخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له 25 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب وویل چې دوی پکې ګډون نه کوي. خو ځینو سیاسي لورو په دې غونډه کې د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي. د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خصوصي د حقوقو د نقض په اړه اندېښنه ښودلې. د دې 12 هیوادونو ګډ اعلامیه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت خبره کړې، په کې د البانیا، انډور، بلجیم، کاناډا، فرانسې، المان، بلغاریا، کوسوو، لختنشتاین، منګولیا، نیدرلاند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله لیکل شوی. په 2023 کال کې د مونیخ امنیتی کانفرنس وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې طالبانو هیڅ ډول ګام نه دی پورته کړی. په دې اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم په نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې د تر ټولو ناوړه او ویرونکي وضعیت مسؤول بلل شوی چې له قبلې په افغانستان کې د ټولنې د نیمې برخې راتلونکي خطر سره مخ کړی. دوی له زده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض د عملي کولو ښکاره بېلګه بللې او زیاتوي د نجونو په خپل سري ډول نیول او په زور یې ودول د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د دې 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت له طالب چارواکو غوښتي چې د نړیوالو په ځانګړي ډول د بشري حقونو له قوانینو ملاتړ وکړي او د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او سم لاسي د نړیوالو معیارونو پر بنسټ نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د خامپریس د خبري برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقیدو شرط پرته خوشي کې دوه غوښتنه کړي. د مرکز د شنبه په ورځ وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر ته احضار شوی او د شنبه په ورځ ونیول شو. د خامپریس د امتیاز خاون خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبريالانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل له وی خځه سره د مرکې په تړاو احضار کړی شوی او چې ګواکې بشپړ حجاب نه وریایت کړي. خپل خامپریس هم یو اعلامیه کې لیکلي دي چې حقي خځه د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی وو او لنیکمل سره د شنبه له سهاره تماس پرې ده. افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون لمخ خبريالان په خپل ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسولان دي ور باندې محدودیت نه لګوي او نه دي دوی غواخي بلکې دوی ملاتړ دي وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی د رسنیو د سرغړونو کمیسون سنډه دا کړی شوی او د طالبانو بیا لبل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول تر رسنیو په قانون کې مداخله کوي او له خبريالانو د پښتونو ګربېګونو لاري د هغوی نیولو حکم صادروي. ایرانی چارواکی وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زینک یا روی ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکاتو عمومي مدیر سید حسن رحیمی زاده پرون شنبه ویلي د قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځای ایران ته صادره شوې دي. رحیمی زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. روی یا زینک هغه قیمتي ډبره ده چې د فلزاتو د برېښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کیږي چې بیا زنګ ونه کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې له بیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړونو نکړي خو په هغه کې شفافیت نشته. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناولنی چې د جمعې پر ورځ د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه ډله یوای پر روسیې کې د بتون لپاره بد ناولنی لید ژوندې ساتل کیږي. د الکسی ناولنی ویان دی کیرا ایرمیش پرونشان باب یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس وویل خپل رهبری له لاسه ورکړه خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللې. میرمن ایرمیش وویل دوی ډله د ناولنی په مړینه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل ګڼي. د کرملین منتقد وڅلوي کلن الکسی ناولنی تیر جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو سنات صافه بیسد شو ورستا مړو مندل شو. او د هند اورلوبي د تولیداتو په یو فابریکه کې د پرونی چاودنې په نتیجه کې لاس کسان مړه او 15 نور ټپيان شوی دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبد الله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تامل ناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکه کې د نننا یو اور لګیدنه و. د په خبره د دې اور لګیدنې علت لا معلوم نه دی خو په لومړي شیبو کې کنټرول شوی دی. دا خبره
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوارې مو د ازل ومه ورسکه مو یو بار بیا د ونی د مهمه سیاسي ټولنیزو او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربم. دا ونی خبرېږي چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلنه ماشوم ښکارېده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همداراز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستې معلومات هم درته لرم. خو تر هڅو لومړی د تېرې اونۍ مهم سیاسي ټکي د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسینو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولي د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې دې غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنی نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کې. نو زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې داخل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي.
که چیرې طالبان ورنسي ودې دغه کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کړي. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي.
لنډ وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل. د ملګرو ملتونو سازمان وایي 23 میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي.
تاسو پولیسمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی په هغه وختونو ته رسیدل وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي په ټاکنو کې شوي چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند 500 ګوندونو سره ائتلاف کړي. وروري صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غوښتنه کوي.
دغه قانون سازه د لپاره د حکومت جوړولو د لپاره بالکل تیار یو. ان شاء الله تعالی همبر کو ته موږ کړي د کلیږي ور د کوبا حکومت ته جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي. یس مونږ بیا پوزیشن کې کینو خپل ټول په پارلمان کې پلی کړو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن کې یا پارلمان ته بایکاټ.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبراری په 13مه جوړیدونکې د دوهې غونډې پاړه وویل، طالبانو دې غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي، غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادۍ راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولې پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنی نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کې. نو زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې داخل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نه شي. نو که په اوسني غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو، د استازو او د افغان د مدني ټولنو د استازو سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او واقعیت هم دغسې دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بل غړه د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوه د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند ونډه کړې ده. دوی ویلي یاده ناستې د دوه غونډې ته د غوره چمتووالي په مخه نیولې و، تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي وجې دغه ته ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي، د خپل خلکو موجه مشروع غشتونو ته غاړه کشیږي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیرونی القاعده سره پاړی کو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له و کال رئیس عمان کې نظربند ساتل شوی وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپل کلی ته وګرځیدل. ملا عبد الظاهر او عبد الکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل، او 15 کال ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له و کال رئیس عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روخانه کړی چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معاملې شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشی شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازي بدله شوي. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ له هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته پته مو، په اړه د پاکستان پوسټ نګدی او مهم خبريال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا او عبد الله اخون د پاکستانی ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو لامل مړ شوی دی. ملا عبد الله اخون پرویز مشرف د امریکا په خلبان دی ونیو، او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې وو. همدارنګه د طالبانو یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې د طالبانو اوسنی مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو، شکنجه ورکړل او بیرته د امریکا په خوله باندې خوشی کړ. طالبانو چې امریکای د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره حل ځلې کړي، له پاکستانه د ملا یاسر د راخوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کوم رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاری چې د طالبانو حکومت هم په دې قانې شوی دی چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 403,000 نور افغانان هم له پاکستان راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمی بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنی دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. او چا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 3.5 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل د افغانستان له اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ دي. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کوردننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څخه هیواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو ته رسېدنه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولی چې د دوی هغه غوښتنو ته رسېدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هیواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو سره دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د سنولو د مهلت غزولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور لمخې پاکستان د مهاجرو سنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړل چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یا چولیو. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه وادونه دي چې روسته یو کې د افغانانو د نیولو او سنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدید اندېښنه څرګنده کړې او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خفه شوي غړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړ او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلی د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ولسم راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خواهی د وسلوالو د کورنیو د غړو شمیر له 4 تر 6 زرو کسانو پورې اټکل شوی او په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یوه مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نوي کړي په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړي، ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیوال ټولنه له طالبانو غواړي چې انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخ ونیسي.
موجی جوی باډه بایډن ته کجو بایډن ته دغه خیر تو بوکو چې زری پیسې لا وکوله موږ سم جنگ ته وتسیخ شو دی پیو بسلې اوس موږ افغانانم باید لک د پرده سره ورکی خیر د یو لاس کله دی پریګ دی موږ د پرسمیت نه پیژنې زکه داس دی دهمو په پدمرټه او په ګړو په حلواو نه دی بسلې د کوتک په زور مې استلې دی.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی د سیاست په انځوا کې نه دي او له ډیرو هیوادونو سره ښه تعامل لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیره اونۍ لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کاریږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغو اندېښنو ته و چې د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اروپایي شته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوئ چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لیدي نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بل لار نه لري.
او له هیواد بهر خبرې دادی چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوی د وی ونې پتیری دوی پایلو ته پام لا هم د غیواد کې نوې حکومت جوړ شوی نه ده. د ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکۍ ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شاباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف خپل اړخ خپل رور شاباز شریف بیا صدر اعظم ته راوړاندې کړي او لور یې د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به زوی ته صدر اعظم ورکول کیږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلې، خو د پاوز د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظم ترلاسه کولو څخه شاته شوه. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداري ورکړه چې په غلا شوي رایو دې څوک حکومت نه جوړي. هغه خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظم ته نومان کړي او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دیکھو قانون سازے د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار یو انشاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړی دی چې کله کیږي ور زرکو به حکومت په جوړو خو کده دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کینو خپل رول په پارلیمان کې پلی کوو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن کو یا پارلیمان نه بایکاټ کو
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې اتمې نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړو ځکه شهباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو بلخو د پاکستاني اسټابلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت کابل ته سفر کړو د امریکا په امر یې ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی فضل الرحمن په امریکا تور لګولای چې د اسرایلو د دښمنۍ او فلسطین له عمل هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی چې د دغو تورون ترڅنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیشن کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی ملا فضل الرحمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبان له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاستوالو پالونکي او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوړي لخپلو ناکامۍ وروسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم صحیح ده خو په پیښور کې هم یو پنځمه درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده دومره د عوایدو د راټولولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوی ده په ټاکنو کې
او قطر چې هند ته د غازو مهم صادرونکي او د هند د اتلکه کارګرو کوربه هیواد دی تیر ورنه په یو بیساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو اته په خواني افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوو بخلی او ټول هند ته ورخوش کړل د دوه کسان لړل ځنوي نوی ډیلی ته پر رسیدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیم مداخله په پایله کې خوشی شوی دی نوی ډیلی د 2023 کال په اگست کې د دوه کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د څو میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او دې قضیه د دوه سره اړیکې ننګولې وي د په داسې حال کې چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته خکر په خکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالد ټرمپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو ګواښ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندرې راپورته کړي دي ټرمپ ویلي چې بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي خبرګون ښودلی ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغه ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړي ده یانس سٹولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی دی چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي بلخوا جو بایدن د ټرمپ وروستۍ څرګندونې احمقانه شرمونکې خطرناکې او پردی بللې دي هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ټرمپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی اوس هم ټولنیزو شبکو ته سرخکاره کوو تیرونه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزی پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپی کول تو دا موضوع هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دا ویل لري په لویان وايي حکومت د حوزې پایلې څرګندولي او د اعتراض په محاله پاکستانی پولیسو و په لویان هم شتلی چې یو تر مرشوه دی د موسن دا ور ټاپ کېدل د پخوانی ولسمشر غنی منظور پښتین امر الله صالح افراسیاب خټک او ګڼ ملت پال لخوا غندل شوی دی د غراس په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتنې ته علي وزیر سره یو ځای ورغله دی محسن داوړ چې پر خپ ډزو لګیدل دی پی خیل اغه خپ شوه پی ټی ایم یو بار بیا د داوړ په ننګ باندې درول او منظور پختین ټینګار کړ چې ل محسن داوړ سره دی او په لګیان هم کلا کور سره ولاړ دی
مونږ ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ور ورسی کی ځاننه ور ورسوي مونږ دغه حالات کلک مخالفت کوو مونږ دغه واقعیت کلک مخالفت کوو پرون په شانګلا کې مونږ خو د الیکشن ولا نه کوو پرون په شانګلا کې عام پښتانه
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څو لسیزې تیرې شوې خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوې دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړولو پر مهال د کابو سل ښځو او نارینه ډله ییز خبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر مندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو لغړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولیدي. نور حال په دغه رپورت کې
د خوست داش میروسدون کې د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې د شاوخوا سلو مړو پر یو پخوانی ډلیز خبر راټول شوی دی. په دې ډلیز خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو د مړو د سارا وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعض وسایل موږ پیدا کړل چې مثلا یو سات د چې دا موږ کله ګوګل ته ورکړو نو دا تقریبا نس وخیا چې په 1900 او یم کول کې جوړ شوی دی. همدا شان دا پیسې چې کومې دی دا چې کله موږ ولې ځلې تاریخ په شای دا اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوی دی. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی یا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي او سم باغ کوپلای کې بعضی مرمۍ ښخې وي. بل دا چې هغه وخت بعضی علماي کرام د پته لګیږي چې د وخت علماي کرام چې په خپل بټۍ باندې تل شوی دی بعد لغینه بیا سرونه باندې وشتل شوی دی.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنۍ وغړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنۍ دوه کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکری اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی وژل شول.
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دی د خوست د امنیت قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کدل چې پورته د څربنی یا د وچه خړو په ګړو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکو شو کسانو د کورنۍ غړي وایي دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زورونکو حالت دادې چې د وخت واکمنو به چکم کسان له محکمې پرته ووژل د هغه شهرت به ان خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیګونونو کې په ډالیز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته افغانستان کې د نوي کال او نورو جشنو ترڅنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګ شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګل فروشي کوڅه به د ګلانو لاخستونکو ډکه و سکهال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلی ترڅو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي خو دا ډله د مینیا او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پوښتنې ترې څوک نشته. او تیرونه د افغانستان د ملي امنیت د وی دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخنه وغواړي ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیز رسنیو کې د رحمت الله نبیل سرګندونو ته ګڼ خبرګونونه ښودل شوي. لیو اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکه راپورته شوي. له بل اړ پلوه یو شمیر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکه کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا و چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي. او زموږ غوښتنه دا دی چې تر د مخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړي د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی، او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پښتنه کې تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف کړی.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترين درمسال پرانیست. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کانی 25,000 لوی تختی او د لمر د تودوخې کمول لپاره ایټالیا نه یخ خاصیت لرونکي مرمرین کانی وروړل شوی دی. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې وې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر ځکارانه ډول 690,000 ساعت وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتر دی یو مشواندی د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چې نه ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنۍ په مصنوعي ځیرکتیا سنبال درې کلن ماشوم روبوټ جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړین جلې په نوم دا روبوټ د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړ چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهانو ویلي ټونګ ټونګ ماشوم روبوټ حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبوټ فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساينس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومان خبره چې راغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمن درپیژنم چې د مرګ تر شیبې پورې د 2 کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرینبرګ چې په 40 کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه ورګرځولي ځکه هغه د 40 کلونو په عمر هم د 2 کلنې ماشومې په قواره، وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلند کې به مودي زیږیدلی وو. د زیږون پر مهال وزن یوازې 1.8 کیلو وو. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نشول او بل اخر ډاکټرانو له بشماره ټیسټونو وروسته دا غي ناروغي ته د سندروم ایکس نوم ورکړ. معنا دا چې به علت او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولي او نورو ناروغي ښکار شو مګر په حیرانون کې ډول بیا هم ژوندې پاتې شو او خبرې هم نشوي کولای خو د کورنۍ په اشاره پوهیده. که څنګه مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 9 سانتي متر ته، خو ټول عمر د 2 کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې مورې وایي کله چې بروک 14 کلن شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداری خوند ورکاو. او زموږ د نن اومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هر اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سید شینواري سره مه هېروئ.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړی شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له 4 ایالتونو څخه په 2 کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کورتو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډیره ژوره وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ، په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی، او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه ځخه شوي. نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېره مننه. زه په خپله په اسلام آباد کې اوس ستا ټلیفون زه تللی یم ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه هم ځي وکړه چې بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ زه ورغلم مطلب په هغه کې یو درې څلور کسان. نو هغوی راته وویل چې سهار لږ خلک ول، خو اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي؟ نامني پکې ډېره ده.
او دا امن ښکاره خبردار سره سي ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خنا چی هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زدلته محفوظم. نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې سي په خانوزي او کلاسیفلاکس کې مې پیښ وسوي خلک ډېر وویرول، چونکه ټلیفون اگر رنګ ډیسکنیکټ وي زما داس ډایرکټ حال نه وسو، او په واتس اپ او په دانور ګروپونو کې سي خلکو هغه کول سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څموده تیر کړی بیرته وپرزی سقوط وکي یو بیا نگران حکومت جوړ شي بیا لسر انتخابات کیږي تقریبا ډیر کم داسې شوی دی په پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه ولا او بل وجه دا و سی الیکشن کې سی ګڼ ګوډ راځي یا د خلک را پاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیا دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ما سیوا ناګرنګ کمپین وو، ناګرنګ خلکو ته کارنر میټینګز وو، سیوا په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ما سیوا یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وېستو، نه بل داسې ریلیانی وکړي. نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري. موږ ووټونه ورکو سهار کال دوه بعد به بیا نه او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري. که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغو سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی وږي. دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوی میاشتې د پرس کلب له مخه درنا وکړه خو یوه سیاسي پارټۍ نه وراله. ولې وچا الانکه ټول په سړک کې په دې سره د بداکار د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابه دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر انداز کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلي وو چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې وله بیخي ماته کم معلومه شو.
ډیره مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمیرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پراخ کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده. له 1900 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي، وایي 30 کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي، خو دغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی، کوم عالمان دي په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده، د پاکستان فوج د پړې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس سیروس تر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته ژغ ملاو سوي دي او خلک لیدلې دي. نو اوس خلکو ته دا بيخ ښکارا سوله چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې، هلته چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغه به وزه کمپین هم چلوم خو له دوی سره هم خبره شوې ده. له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټ کم روح دی هغه ته ډیر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه چې کومه تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی. نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ډېر مننه کاکر صاحب بیرته تاسو ته درګرځم په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونسول
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې اسلام آباد کې خو دا د موږ دلته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا کوم سي جلسې کې د لیکم سي ځوانان دي هغه چون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول هغه بو ته د جلسو د دې اجازه نه نو له دې وځي هغه کوم ځوانان سي د جذبه پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې پوسټران به لګول یا له خلکو سر به کمپین کوي کورو ته ورتلل نو هغه شی نو د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی سدا سی و الیکشن نسته عمران خان نسته نو تاسو کور چیرنی او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نو دا غوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنگا یا د پیپلز پارټي رنگا دینه هغه هغه رنگ خلک د سی بس راضی و ټچی نواز خوشتي یا د نواز پالیسی خوشه ده خو هغه رنگا نه جلسې ته راضی نه جلوس کوي نه جنډې وړي نه موټر سایکلانو باندې غلګي ریلیانې راباسي د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و شوې و ځوانان و په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټر سایکلانو په دې مرکز کې په افټن مرکز کې په اف 6 کې بغیر زدل جنډې به لګولې وي ترانې به لګولې وي نو هغه چون کې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو د خلکو هغه رنګ د ځوانانو هغه رنګ شرکت پکې نو قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خونو قدرت سیمال دل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه او هغه پر کوم سکیمپ د الیکشن غو پر هغه باندې خلک ول
ډیر مننه
نو چې آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه یو پارټي یا یو گروپ ته ستاس راځوي دا نور به ناراضي نو بیا خوش کاره خبر نشي د خلکو هغه رنګا دلچسپي ختمه نشي به هر شي سیټ دی یعنی یو پارټي کلیم کوي ساډي گل هو گئی ساډي گل هو گئی نو بیا نه کمپین ضرورت ستنه د شي ضرورت ستنه نو بس بیا خو هغه خبره
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه خیر یوسه لتا سره دومره خبرې وي نور خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام باور کو کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دوه سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویلې شي چې ورپسې ګام به سی وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت ترلاسه کړی دی هغه د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکیم داسې ده
او داسې ده چې دا خوس پاکستان کې ټاکنې به سرته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایلتی اسمبلی وی کاغه ملي اسمبلی وی چا غټلې د خبرال صدر اعظم څوک ټاکل کیږي یا په یو معنا باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلماني نظام کې نو لدی ورسته بیا اسمبلی راغشتل کیږي او بیا په پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه ورسته بیا صدر اعظم د پاره خلک مخ ترازی او په دې منځ کې به نو بیا ډیری چنې رواني وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړ شي په هغه کې به ډېرې چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه سي.
ډېره مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس دی. شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط یې ډیر شنول.
ډیر مننه سروان صاحب تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو گاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه وي، یعنی که داسې ظاهر نه ښکاري کله پردې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو، یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشله، د افغانستان ولسمشر پخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غنی دوه درې واره لاړ، او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د کو د پالولو تجارتی مسائل، اقتصادی مسائل، په دغه چارو کې ټول پاوز تصمیم نهایی خبره دا غي وی. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال لري چې ډیر زیات د سو وکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږو کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي، دغه دریز هم دغه سی وو. مګر که جمهوریت حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګ راتک دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو، او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادګي وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګماره لغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم ښکاری چې ګنې د دوی په دریس کې داسې تغییر راشي، ځکه چې کم حکومت مت کرازی کاغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي، نو تبن هغه به ضعیف وي. اوس منکه ګور خپلواک کاندیدان هم ډیر دی، او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدل شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې باغه فشار وي چې کدوې د دوی غختنې یا دوی چې سوې پاکستانی استابلیشمنت، نو هغه نه منل کیږي، نو هغه د حکومت رنګې دو احتمال هم زیاتیږي، نو امیدواری کم ده.
لیکن شمس ځینی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړ شو څو راتلونکي حکومت عملی کړی.
هو خو داسې ده چې ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخام راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نورو ګاونډیانو سره هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغې، هغه سابقې که یو غاړی تکید چې په کم شکل راغې، خو بهرحال چې کله هغه صدر اعظم شو، نو تبن ځانې د وطن د چارو چارو مسول غنلو مشر غنلو او حتی دا غینه مخ کی چې هم منګو سره باز ناست لرلی ماغه د هغه محل د ډاکټر صاحب ځخلوال سره د سره دوه ناست خصوصي لرلی هغه کی زو مچ حتی دا انتخابات نو غټلی نو د افغانستان په اړه ډیر مثبت دریز لرلو یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قوا او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلی مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د خیاړي کې غختلې او د آزاد پرانستي سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکله بند نشي واغه وخت کې مسوز لیدي بند کړ د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی د دې ته باید پاکستان تابعیت ورکي او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه اغه نه روسته د پاکستانی استخبارات او د پوز خو اغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې او ما غو چې به ما عمران خان ډیر منفي طرف ته ملار او اغه فشارونه پیراغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې او کچیر د جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل سوک راشي نو د دې د پوسټ چې کومه خاتونه دی او ته ټاکلې د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي نو په دې زویم چې په طالبانو کې د یوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي
ازادۍ رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریم لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو ټلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ډېر مننه سلامت اوسه کاکر صاحب ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شی ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به ځکه چې ګوندونه کمزوري شي وي نسبت په خو وختو ته پاکستان شې اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزورې حکومت جوړی شي ائتلافي حکومت چې هر وخت دی شړې دوه د ماتې دوه خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي
دا ډېر مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره سیړونکو په دې نتیجه رسیدلې دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصادي ډېر مهم فیکټر وو اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر له لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې شوی دی چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې او داغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده ځکه د پاکستان په تعلق له چین سره وي له امریکا سره وي له سعودي او عربو هیوادونو سره وي په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حده پورې شدی نو اوس نواز شریف راځي اوس په پاکستان کې د کاروبارونو بزنسونو دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا تمه ده چې نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد سي دی غالش خوځشتو کې لږ وغوړيږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کار په هاندي دغه په نظر باندې او فوجم د غواړي ځکه دا وایده برخه ده چې پاکي د یو ځدی نتیجې تر رسیدلې دي سي ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګوندو نسی نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګیږي چې دا هیواد چلی نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورونی چارو په نور بنیادی اړینو چیزونو کې دایس خند سی په نورو دي شي کې ممکن وي
ازادۍ رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریم لسیز اوس لتا سره پیلیږي پر رادیو ټلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ډیر زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ همدار از زردر شمس لطاس سخمنانه ده سیاسی چارو لکارپو شاغل سلیمان کاکر چه هم دیر مننه چی په دی بحث که گدون وکرن.